سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفیو الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اور بند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق استقرار آتش‌بس فوری، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان توافق صورت گرفت.
پلیس و منظور پشتین او د هغه ځینې ملګري نیولې دي.
چیرې زو؟ خبره ده.
خوستیان وی ولایتی اداره دی پتا و خکارات از نکو کورونو دو ویش مخوانی سی
مونگ دا غدری سلویخ نمره چه در ایسانو پنم پتی توزی کی گی مونگ دا به نمو نویل سیتا و دیپ سیتلو مونگ نگوالو چه زمونگ دی پخوست که زمونگ دی دولتی و دانایو لپار از مکی و نلرو
دا امریکا و بلاروس ترمینز تازه دیپلماتیک کرکیچ پیل شوه تر هر سمخی خبرونه د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلي غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله یوې خوا زموږ لپاره یوه ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې د پخوانی تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت دی نشي کولی شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هوارۍ هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېیمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې یو نیم زر پېښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردی په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاسټر موټرو پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضارتو کمې میش دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جانیخیلو پرلت ته روان و نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته یې ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشې کېدو د غوښتنې هشټاګ چلول کیږي. پر روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. د نن وړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږ تنو ملګرو سره پولیسو نیولی و. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخې ته نه دي راغلي. ازادي راډیو ته غوږیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې اووه کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشکېدو پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کیږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده، خو د اروپا پارلمان تېر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان له دې کبله انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعهګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 15% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشروف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلادش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 15 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځبه په خپل څلورم درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي. د دغه غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربند په عملي کولو د سولې د معنا لرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر راوستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ، پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملي کولو او د امنیت شورا د 2015 سوا د 14 نمبر پریکلیک په عملی کولو ټینګار وشو.
تاکید شو
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې مې میاشتې په سر کې پیل شوه او ټاکل شوه د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې بشپړ شي. له دې سره هم حاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوه او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوه. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې یې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوی دي. دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جاني خیلو پر لته روانو نو په کوهاټ کې پولیسو سهار وختي د غورزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیوه. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روان اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړیو د گرفتارۍ راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پېښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیری اسماعیل خان یو محکمه د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات لا مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی، او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو خوست د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهاورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه رپورټ کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین یې غږ ونه اوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فرید الله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نومو، او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکز ورسو تر څو د غزای رسمي ډول هم د نمونوي لسې برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کېږي، موږ دا د نمونوي لسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسواس ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دې واوري، نور ارګانونه دې واوري، که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خوست ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راووځئ، په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توضیح شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب بنګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه وروسته تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوي دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼ مېشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د تیرې میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د هوا له لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼې لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوي دي، ژورې کندې پکې جوړې شوي دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلي دي. ورځپاڼې لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼې لیکي چې ناوا ولسوالۍ په تېرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تېرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرې نشتي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورسپانه وړاندې لیکي لویدیز باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي. د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورسپانه بیا لیکي د تیوري له مخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې ژمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ هرالډ بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
بیلاروس په یو غچ اخیستون کې اقدام سره په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بیلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بیلاروس د بهرنۍ چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل. نوموړي دغه راز ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بیلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بیلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بیلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسیدلي دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې مینسک کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
د امریکا سفیر جیری فیشر په داسې موقعیت کې وي چې د بیلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بیلاروس بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو، د رسنیو له متخصصانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بیلاروس لخوا په مینسک کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د بیلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د مې په درویشتمه بیلاروس د وجیټ په وسیله دا الوتکه په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه او د مسافرو له منځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیو. پراتاسیویچ شپږ ویس کلن دی او د امن اعظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن هغه مهال وویل چې د بیلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بیلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بیلاروس د بهرنۍ چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بیلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2000 کال د اګست له ټاکنو وروسته بیلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبري پوښښ یې ورکاوه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تامه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یولسو ولایتونو کې دي بشپړې شوي او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې موږ ابتدایي معلومات تکمیل کړ او د تکمیل نو وروسته کړ چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوې پاینده کلونه کې سر ته ورسو. یعنی دا دوله ساحه دا اوس هم د هیواد ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دې کې به موږ نور کارونه کوو.
د دایکندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسارې ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبیعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبیعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبیعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غنی هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبیعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتې دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاعو شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابیږي. د دغو ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي داسې میلا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړي او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤولان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مسته دا د بشنایي د سکری چې دا د دوی درې میاشتې کې نو مان نو ورکړې دي دروازه د نجرا تر وتلې او دا د عبدالله د کندهار په ولایت کې د لږه د کندرې ځای یو ځای کې شپږ د سوانې واړې هغه ګړې او تنه چې کډوی او چې نه چې د ستې د کراوي او دا ځای چې د مشکړې دي دا د درې میاشتې چې نیمه یې دی او د څه دغه د مېبینو د شپې ایدان نه دا څومره واړه د کمپیوټري د سکرین چې د برښنایي د سکرین دا زموږه واړه کدا نه یې دا ماش مشته نه راکې نو زه وروره دا زما خبرې چې دې ته د لوړو چارواک سره چې دې کې کوي سلام علي
یختي جام دې د میدان ورته کولای چې غټول وسامینه نو طالبانو نه مې او شنه را چې ټول او یو دوه مهاله او خاښت لري نه کوم دی او خور په چې په تنه چې هیله کوم دا دا ورته کولای ته چې ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډېر مشکلات لرو زما خپل نکاح سره قلبي ډېر راځي او دغه هم ډېر سخت سخت عمل قلبي هم لري راتلې خو متاسفانه چې انتنو نه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو. خاښت نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د دې جهاتو انتنو نه مشکل لري مې باندې ته خلک راځم نه کوم استفاده کوي چې هڅه زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله کې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منځ کې او بل هم مشکل خبره ده چې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلا په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي، خو د پولیسو لخوا د او ځینې نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې اووه کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانولا او شګفته کوثر د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او یا سلنه کواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته یې د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تېرې شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوالو آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بله لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 هم له هند سره مخ کیږي. لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی دا ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو له مشرین جلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر جلې کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي، او کچیرته هلک په خپل له ځانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخه کوي چې له دغه پریکړه یې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري.
انجلې یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو.
اوس برا پور واورو چی دیوی متضرری خزی په غک پیلیږي
غک شادنه زما شره از ما سره وزت نه کوي بل بل وکړ هغه سره ناست دی وس ناست بل هغه سره کوي انا دوه نه واشي چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای ما د پختہ کسه کم پیژنه لا ولکه دوه نه پښته دا بل کې چې وس مړه کوي ژوند
دا جمیله وچی اوس مهال چلوي کلن ده او د پنځو اولادو مور ده د جمیله په خبره خاون ور نه فقط دوه کال کشر وو خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسونی د ته وهڅاو چې بل خزه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشی کړي په افغاني ټولنه کې د ته ورته پیخي زیاتی تر سترګو کیږي فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره تا کوي د فرزانی په خبره خپلوانو یې زویته تر هغه په عمر کې مشرنجلی په خپل خخه واده کړي وا خو له واده لګروسته همدان جلی بیرته په خپل زوی طلاق کړه نوري خبره بعد د فرزانی لخلي وورو
تقریبا دا 28 کلن او خو خواوند یې 34 کلن وو یعنی 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسو ډیر د اولاد نشي وروړي کا اولاد راوړي هم یا اولاد واه اولاد به راوړي بیا زړیږي زموږ ورور به تاسو سره څه کوي موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو تا پرې طلاق وو سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کارولې ګله په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمېر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی د یو میرمن او ماشومان لري خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي نوري خبرې به د نورانی له خولې واورو
بل ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوان وي نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي پروانه په دې اړه زیاتوي
زه خپل 28 کلنه یم او اووه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم د دا اووه کالو په جریان کې ماته مرکې ډېرې سوي دي او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو هلکانو لخوا راته سوي دي او هم مجرده وه تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم ما که تر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم
افغانستان یو دودیز هیواد دی دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ سکړی دی خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادت د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي لکه د خزو د حقونو نقص کوونکې دودونه لنن نه نګدي اتلس کال مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د خزو پر وړاندې ټول زورونکې عمل د قانون خلاف او توتريخواله وبلل شو په دغه قانون کې د خزو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شو د دې سره سم د خزو د حقونو ملاتړ کوونکې ادارې رامست شوې او په دغه برخه کې خپل مبارزه پیل کړې چې په درڅ کې د خزو حقونه په نسبی توګه خوندي او خلکو د خزو په حقونو باور پیدا کړ چې لکه بل یو اوس یو شمیر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د خزو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله ما ځکه تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم پاس باندې پویږي
تاسو د بلال خبري واوریدې اوس به د سحر الکوزی خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړی ده هغه ل خپل دغه پیوند نه ډیر خوشاله ده او د خپل خسرګنۍ چلن هم ستایي نوري خبري به له سحر څخه واورو
ډیر زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم زما څخه مې نامزد تقریبا دوه کاله کشر دی خو زه ډیر زیاته راضی یم د خپل بخت نه د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی کړی دی او ښه بخت یې را کړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دیني عالم سمیع الحق حنفي وایي د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې ښځې سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې مېرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق او په ټولو انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولې کله چې وکتل چې دی په څنګ کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله دی 15 کلن و او مېرمن یې 40 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی د هغې مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوې نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخی، ځکه نه د ځان نه ډیره مشرخه ځخی او نه ځان نه ډیره کشره.
امین الله هاشمیم د کابل اوسیدونکی. کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع وکړو، هغوی د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړه چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ده، یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذې صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر نجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم د علاقمندی لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د پینځشتونه تر اته پنځه دېرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي، او حتی دکترا او ماستري لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري. خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی، او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه، او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد وړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زمونو ته کشر نجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري، اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وي، یو انجلۍ هم فاکولته وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړو کې سن کې که چیرې نجونې ودیږي، مخکې مې هم ویلې چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړه شي بیا د فاکولته وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنوریدونکو سلامونه، کورکلی ته خراغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنوریدونکو، آیا تاسو هم د کورونا او بعد دریم پړاو له امله یې راولاړ شوب یو ستونزو او په ټوله کې نورو ټولنیزو ستونزو د یو شمیر کورنیو په شان پریشانه کړي؟ خدای مکړه به حوصله کړی یاست؟ که هو نو نن په خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې له پیښې تېښته نه وي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپلې کورنۍ روحیا پیاوړې او خوشحالي یې خوندي کړو. ملتیامو وکړئ. درمنه دوستانو، مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو یې په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي له امله د دوه اونۍ لپاره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تېرې سه شنبې په ورځ خپلې چارې وځنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخته د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترس کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا ویروس دریم پړاو او ورسره یې د بېوزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هېواد ته راغلی او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کښېني یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کړي یا یو اداره کې کار کړي، نو روح سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نه شو.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل په سل کې ډېر بد اثر لري، په خاطر د دې باندې چې د دغه غریبي بیچارهګي مسکینۍ له یو خواست کده مرض له بلې خواست کده وضعیت خرابه ده. چې درې کاله ځواني وه چې عسکرۍ کې تېره شوه، د مرضو کې تېره شوه، ټول خلک یې ډېر سخت ورسره په تکلیف دي. دا یې تاثیر ده کنه چې کورو کې جګرخونۍ پیدا شوې دي، ځکه چې سړي د کور دي که زنانه د کور دي، هغه خپل اولادو تحمل نه شي کولای، ځکه چې هغوی خوشخوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه موږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بېکاري زیاته ده، بېکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده، چې مخکې به یو سړی بیخي بېکاره هم وای او کار نه، یو کار به ورته پیدا کېده، یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تروسه پورې 15-16% که زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم، دا د موږ هغه کوم ورونه چې بېچارهګان چې له بېکارۍ له وجې څکه که ټوله ورځ کې 10 روپۍ دې ته غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پرې واخلي. په خپله ماته درېدلی دي چې یو لسګون راکړه چې زه ډوډۍ پرې اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤول ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکېچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي. نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره، تر څو خلک د دغو مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې تر څو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هېواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې، چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته، ماجتونو کې، په عامه ځایونو کې توضیح کړي، تر څو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
د 3 کلنه حلیمه هڅوي صاحب وایي چې د داشان حالات زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وباده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول لپاره یا ابتدایي کنټرول لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، خو بدای وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړی شو څه ناڅه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتي ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره هده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جګ کو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې په یو ډیر مجلله دفتر کې د یو ډیر عالي میستر شا باید موږ کار وکړو. ښه به دا وي چې د ژوند د بقا لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا آسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
گرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناڅه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد پوهنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مو وراک لمړی پخیره مده سمطره کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او ترسیدلای دی او تر څنګه هم نتی ستونزې هم دی، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اغاز ترسیدلای دی او د دې خونه د وی خونه کورونا ده، د بل خونه امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده، کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي، خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنې غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړې همداسې دوام عمومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنۍ روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب یې څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بې خونه د بلې خونه د صحي امکانات په دې افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ چه لاسته نه راوړو، بلکې وضعیت نور هم خرابېږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ وکی. نو بهتر اداده چې تداوم یا درلی کې وګدیږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنۍ ته د اطمینان ورکړو او د نور ملکونو تجربه تاسو وګورئ. مثلا د نړۍ مثالونه باید وسره بس وګورئ، امریکا په هغه پرمختللی هیواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هیوادونه و حتی د موږ ګاونډي هیوادونه دا ورته وایي چې ټول دا موج تیر موج تیر کړه، مګر هغه کسان د نماز نه وتلی، د دې بحران نه وتل چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده او د دې دپاره همتام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظه که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زی دخل دي، د هغوی کار ده چې هغوی په دې مورد کې باید ولې هغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري، ټولنې ټول غړي نر او ښځه وړو زور باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، یو قلم یو څه ناڅه آرامه ذهن او خوشحاله ذهن او حلارې چارې څه دي چې آرامه ژوند ولري؟
کورنۍ ته، محترمو افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسېدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس و پښې یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ نه. ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپې کورنۍ کې شپږ پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټوله کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت دی. نور دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موږ تېرېدونکی دی، موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنې باید خپل مورال یعنې ډېر قوي پوینټ ووایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس دا موږ تېرېدونکی دی، یعنی باید وارخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو بے خطره.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصه په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.